سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې دی ز صفی الله ستان اگزایم د ازادي رادیو دغه خبری مجلې ته خراغلاست وایم ټکنیکی چارې میر احمد صافی مختوری نن جمعه ده د 1402 کال د زمریا صد وشتمه د 2023 کال د اگست 13مه پایل په خبرونو کې هند وايي په افغانستان کې د بشري بحران له کبله د مرستو لپاره د ملګرو ملتونو د غوښتنو په ځواب کې افغانستان ته تر اوسه پورې څه باندې 5000 ټنه غنم لیږلي دي. هندي رسنیو پرون راپور ورکړ چې د هند حکومت د 3500 ټنه غنمو تر څنګ 200 ټنه درمل هم استولي دي. د هند مرستې د ایران د چابهار بندر له لارې د افغانستان هرات ولایت ته لیږدول شوې دي. د هندي رسنیو پر اساس د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP په ورستی ټویټ کې د هند پر دې مرستې ژوره خوښي څرګنده کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره او چا وایي کابو 90% افغانان د څښاک، پخلي او مینځلو لپاره کافي اوبه نه لري. او چا په یو ټویټ کې ویلي افغانستان په نړۍ کې د بشري بحران تر ټولو له سخت یو سره مخ دی. پرله پسې وچکالیو د افغانستان د اوبو پر سرچینو ناوړه اغیز کړی دی. د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت د جبهې په نوم د طالبانو د حکومت د مخالفانو یو مشر عبدالرشید دوستم وایي هر کله چې نړیواله ټولنه او د افغانستان ګاونډیان دې نتیجې ته ورسېدل چې له طالبانو سره یې ګزاره نه کیږي، هغه مهال به د مقاومت جبهه د طالبانو پر ضد اقدام وکړي. ښاغلي دوستم پرون د افغانستان د ژغورنې د ملي مقاومت جبهې په آنلاین غونډه کې وویل طالبان له زور پرته د نړیوالې ټولنې هیڅ وړاندیز نه مني. د پاینی حال کې ویل خلک له طالبانو په تنگ شوي او یو مشر ته اړتیا لري. د افغانستان د ژغورنې د ملي مقاومت جبهې مشرانو چې له هیواده بهر اوسي د جمهوري نظام په پرزیدو د دوم کال په مناسبت په آنلاین غونډه کې نظرونه څرګند کړي. د بریتانیا په انګلند، انګلستان او ویلز ایالتونو کې تیر کال د زیږیدلو ماشومانو په دریو کې د دوو برخو میندې هغه ښځې وې چې له نورو هیوادونو بریتانیا ته مهاجرت کړی دی. میل ورځپاڼې پرون د بریتانیا د ملي احصایې د معلوماتو پر اساس وویل په ویلز او انګلند کې 4209 ماشومان زیږیدلي چې د هغو په منځ کې د څه باندې 30% میندې هغه ښځې دي چې له نورو هیوادو بریتانیا ته کډوالي شوي. تر ټولو ډیر ماشومان د هندي، پاکستاني او رومانیایي میندو دي، خو افغان میندې هم په لسو لومړیو بهرنیو میندو کې شاملېږي چې ډیر ماشومان یې زیږولي. په وروستیو دوو کلونو کې بریتانیا ته د افغانانو مهاجرت په بېساري ډول زیات شوی دی. او د چین دولتي بانکونو د ډالر په وړاندې د یان د ارزښت لوېدو د مخنیوي هلې ځلې پیل کړې دي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې په روان اګست کې د امریکایي ډالر په وړاندې د چین د یان ارزښت نږدې 2.4 لوېدلی او د کال له پیله تر دې نامه 6% ټیټ شوی. پرون سهار د چین په بازارونو کې هر ډالر په څه باندې 1.3 یان تبدیلېده. په همدې حال کې د چین دولتي بانکونو د ډالر په وړاندې د یان د ارزښت د لا کمېدو د مخنیوي لپاره ډالر بازار ته راایستلی چې یان پرې رانیستي او په دې توګه یې د ارزښت د نورې کمېدو دا مخاونیسی. د رویټرز پر اساس د چین د پیسو د ارزښت ټیټېدو یو دلیل دا دی چې د دغه هیواد اقتصادي ودې په اړه د پانګوالو اندېښنې زیاتې شوې دي. خبرونه مو اوریدل کولای شئ. د دوه خبرونو د تفصیل لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ. دغه پروگرام کې د سر مطلب دا دی چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي اداره وایي په افغانستان کې 216 روغتیایي مرکزونه د بودیجې د کموالي له کبله فعالیت درولې. په دې اړه یو روغتیاپال سره غږیدل یو.
دغه روغتونونو تمین او تجهیز څوک په غاړه نه لري، نو دا به د هیوادوالو لپاره په روغتیایي سیستم کې یو ډېرې خرابه او غلطې او ضعیفې پایلې ولري.
په افغانستان کې د نجونو د مکاتبو د تړل کېدو 200 ورځې پوره شوې دي.
دا هغه وخت چې طالبانو پر نجونو د زده کړې بندیز لګولی، کار اژانې په هیڅ ډول نه خوښېږي. کله ناکله فکر کوم چې زموږ راتلونکی به څه وي، خو په تاسف سره چې د نجونو مکاتب اوس هم تړلي دي.
په کالی کې بریتانیا ته د تلونکي کډوالو د ډوبې شوې بیړۍ یو ژوندی پاتې شوی د خپل سترګو لیدلې حال وای.
په موږ نفر ډیر زیات ول او چپی ډیر کوي ولې دا غیر عمله کشته و تیل او د وبو تیل را چپه شو د جنریټر او کشته و چوي دا مېن زلاړه نیم بغل مسافر په بو کې نه نو د ډوبي کړل چې مسافر او څه ژوند دی پات شو غوي په ټوپو باندې ځانونه ژوند نیول.
تر دی شیبی د ازادي رادیو خبری ټولګه
را بشو. اول مطلب ته د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ اداره او چاوي په افغانستان کې 216 روغتیایي مرکزونه د بودیجې د کموالي له کبله فعالیت درولای دی. دا په سال کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې هم پرون وویل ممکن په راتلونکو دوو اونیو کې د افغانستان د 15 لویو روغتونو ملاتړ ودروي. تفصیل له عصمت ساروانه ورو.
د سره صلیب د نړیوال کمیټې یو ویندوی افغانستان ته د نړیوال مرستو د کمیډو په باب د اندیشنو د زیاتیدو په منځ کې وویل چې شاید د روان اگست تر پایه په افغانستان کې د 15 روغتونونو مالی ملاتړ ودروي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ دفتر اوچا وایي چې د مالی مرستو د کمیډو له کبله ګڼ شمېر ژوند ژغورونکي پروګرامونه درول شوي دي. د اوچا پر اساس تر 216 ډیر روغتیایي مرکزونو او ګرځنده کلینیکونو خدمات درولې چې لکه بلې 2 میلیونه افغانان له روغتیایي خدماتو بې برخې شوي دي. د سره صلیب د نړیوال کمیټې وایندوی دیوګو الکانتارا پرون پنجشنبه روټرز خبري آژانس ته وویل چې که څه هم دوی د حکومت له وزیرانو، مرستندویانو او مؤسسو سره تماسونو او تعامل ته دوام ورکوي چې د روغتونونو د دوامدار ملاتړ لپاره د مرستو متبادل ومومي، خو فکر کوي چې د اګست تر پایه پورې په تدریجي ډول د روغتونونو ملاتړ پای ته ورسوي. الکانتارا دا هم وویل چې سور صلیب د اوږدې مودې لپاره د عامه روغتیایي سکتور د خدماتو دوام ته لازم امکانات او واک نه لري. د کندهار د میرویس حوزوي روغتون چې د څو ولایتونو ناروغان د درملنې لپاره ورسي یو له هغو روغتونونو څخه دی چې د سره صلیب مرستې پرې درېدلې دي. په کندهار کې د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا رئیس عبدالمنان کاکړ وایي چې دغه روغتون ته د سره صلیب د نړیوالې کمیټې مرستې لوړاندې څخه درېدلې دي.
این کمک ها هرگز قرار نبود طویل مدت باشد، زیرا برای
هیچ کله نو تاکل سبب چې دغه مرستې ورته محال وي ځکه د خلکو د فوري اړتیا او پر کولو لپاره وي.
د سشکل په اپریل میاشت کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې ویلي و چې د مشرتابه پلاوی د 2023 کال او د 2024 د لومړیو لپاره په خپل لګښتونو کې د څه باندې 15 میلیون ډالر کمښت تصویب کړی او په ځینو ځایونو کې خپل کارونه ځنډولي ځکه چې د بشري مرستو لپاره بودیجه کمه شوې ده. د امریکا په هاروارد پوهنتون کې د طبي چارو افغان څېړونکی ډاکټر سید حبیب اروال د سره صلیب د مرستو کمیدا د افغانانو لپاره لوی تاوان بولي وایي
د هیواد د 15 مهم روغتونونو تعمیل او تجهیز د صلیب سرخ ادارې ICRC په غاړه واخست. اوس چې خبرېږو دا هم د ورځ په ورځ هغوی پرېږدي او دغه روغتونونو تعمیل او تجهیز اوس څوک په غاړه نه لري، نو دا به د هیوادوالو لپاره په روغتیایي سیستم کې یو ډېرې خرابه او غلطي او ضعیفې پایلې ولري او کیدای شي د سخت روغتیایي ناورین سره هیوادوال مخ شي.
د سره صلیب نړیوال کمیټه وایي چې په افغانستان کې به خپل نورو روغتیایي خدماتو لکه د معلولانو ملاتړ ته دوام ورکړي. څرګنده نه ده چې د دغو عملیاتو لپاره چې د افغانستان د ډیرو لویو روغتونونو لګښتونه او معاشونه برابروي څومره پیسې پکار دي او آیا د طالبانو حکومت له خپلې مالي بودیجې ورکولی شي او کنه. د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت ویندوی ویلي چې د سرشکال مالی بودیجه نهایی شوه خو په علنی ډول خبره شوه نه ده. د جمهوری حکومت له پرسیدو وروسته د افغانستان د دغو سترو روغتونونو چې میلیونونو خلکو ته خدمات وړاندې کوي مالی ملاتړ سره صلیب په غاړه واخیست.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ دوه کاله پوره شول. دوی دریم کال هم افغان نجونو او ښځو ته د زده کړو اجازه ورکولو پرته پیل کړی دی. که څه هم د نجونو د ښوونځیو د تړلو نږدې اوس ورځې تیرې شوي، خو د طالبانو حکومت لا تر اوسه هم د ښوونځیو د پرانیستلو پرېکړه نه ده کړې. یو شمېر ښځینه زده کوونکي د ښوونځیو د دروازو بیرته پرانیستل غواړي او په نړیوالو ټولنو غږ کوي چې نیوکه کوي چې لای د طالبانو د خانې کولو لپاره هیڅ کوم ګټور ګام نه دی پورته کړی. د طالبانو حکومت تل ویلي دوی په یوه کړنلاره کار کوي او دا ستونزه به حل کړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو تازه پوښتنې نه دي ځواب کړي. پام وکړئ د نرګس مومند حسن زی رپورټ ته.
پر افغانستان کې لشپګم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو دی بندیز شاوخوا اوه سوه ورځې تیرې او د طالبانو د واکمنۍ دریم کال هم نجونو او ښځو ته د ښوونځیو او پوهنتونونو د اجازه ورکولو پرته پیل شو، څه چې افغاني ښځې او نجونې زده کوونکي او زده کړیالانې د یوه تریخ تیاره او له ناهیلۍ ډک حالت بولي. نجونې زده کوونکي یو ځل بیا د طالبانو له حکومت غواړي چې د ښوونځیو دروازې د دوی پر مخ خلاصې کړي. مدینه په بلخ ولایت کې د نهم ټولګي زده کوونکي ده. دا وایي
د طالبانو د واکمنۍ دوه کاله تیر شول او دریم کال پیل شو، خو تر اوسه د ښوونځي دروازې د نجونو پر مخ خلاصې نه شوې. د طالبانو غواړو چې موږ ته د اجازه راکړي څو موږ زده کړې او تعلیم ته دوام ورکړو.
بهار دانش هم په کابل کې د یولسم ټولګي زده کوونکي ده. دا هم د نجونو د ښوونځیو په خلاصون ټینګار کوي.
لدوه کالو ډیر وخت وشو چې موږ له زده کړو له تعلیم لرې یو او د ښوونځیو دروازې د موږ په مخ بندې دي. هره ورځ بې صبرانه د ښوونځیو د خلاصون په تمه یو، تر کوم وخت به موږ له خپل شرعي او انساني حقونو محروم یو.
مریم د دولسم ټولګي زده کوونکې ده. دا په طالبانو باندې د نیوکه تر څنګ په نړیوالې ټولنه هم نیوکه کوي او زیاتوي چې نړیوالې ټولنې د نجونو د ښوونځیو د خلاصون لپاره هیڅ کوم مؤثر کار ونه کړ.
دا هغه وخت چې طالبانو په نجونو د زده کړې بندیز لګولی، کار را ژوندې په هیڅ ډول نه خوښېږي. کله نا کله فکر کوم چې زموږ راتلونکی به څه وي، خو په تاسف سره چې د نجونو مکاتب اوس هم تړلي دي او دا ډېره مایوس کوونکې دي چې موږ له خپل سرنوشت څخه پاتې یو او په دې برخه کې نړیواله ټولنه هم کوم کار نه دی کړی.
د ښوونځیو د نجونو د غوښتنو په اړه مو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وپوښتو، خو د راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د ښوونځیو خلاصون یوازې د ښوونځیو د زده کوونکو غوښتنه نه ده، بلکې د هغو د کورنیو او د ښځو او نجونو د حقونو فعالانې هم په دې موضوع ټینګار کوي او د هغې د پایلو په اړه خبرداری ورکوي. ورته وخت کې په افغانستان کې د ښځو د حقونو فعالانې وایي که نجونو ته د ښوونځي د تګ اجازه ونه کړل شي، نو افغانستان به په بېلابېلو برخو کې زیان وویني. د ښځو د حقونو فعال شریفه حصار ازادي راډیو ته وویل
زموږ هیواد له هر اړخه، که هغه اقتصادي، ټولنیز یا فرهنګي وي، یو فلج هیواد پاتې کیږي، چې دا یو ناورین او مایوس کوونکی موضوع ده چې د ټولنې نیم قشر فعالیت نه لري او نالوست پاتې کیږي.
شیردل پاتسون د زده کړو بل فعال هم وایي د ښځو شتون په یوه ټولنه کې حتمی دی او ښځې یوازې د زده کړو له لارې لوړ پوړونو ته رسېدلی شي او په راتلونکو کې هیواد ته مؤثرې ثابتې کیدلی شي. طالبانو په افغانستان واک ته له رسېدو وروسته پر ښځو او نجونو د ښوونځیو او د پوهنتونونو د دروازو له تړلو پرته ګڼ شمېر نور محدودیتونه هم لګولي دي. دا په داسې حال کې دی چې د ښوونځیو د تړلو نږدې اووه سوه ورځې او د پوهنتونونو د تړلو اته میاشتې تېرې شوې دي. هم د ملګرو ملتونو د ښځو د حقونو د ملاتړو بنسټونو او د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو لخوا د ښځو او نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو د پرانیستلو لپاره ډېرې هڅې وشوې، خو لا هم طالبان له خپلې پرېکړې نه دي شاته شوي. د طالبان حکومت تل ویلي چې د ښځو او نجونو لپاره په خوندي چاپیریال او د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د زده کړو د زمینې برابرولو پر طرز العمل کار کوي، خو له دوه کالونو وروسته د طالبانو دغه ژمنې لا هم یوازې یوه ژمنه پاتې ده.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي. که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي، زموږ پوښتنې ته باید ځوابونه راکړي.
یو ښځه د اقتصاد، د سیاست، اجتماع کوم حقونه خدای ورکړی ده، اجتماع ورکړی، تاسې ولې سلبوئ؟
که چیرې یو نجلۍ تعلیم یافته وي، کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولی چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځو تکول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما
حق دی. د خزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
د خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه ل ازادي راډیو.
نیوې بیړۍ د ډوبېدو په تړاو څلور تنه په فرانسه کې نیول شوي دي. د بریتانیا او فرانسې ترمنځ په اوبو کې په یوه بیړۍ کې چې 50 تنه سپاره او شپږ افغانان مړه شوي. رویټرز خبري آژانس د دې بیړۍ له څو تنو ژغورل شوو سپرلیو سره خبرې کړې چې تفصیل یې له عصمت څاروانه اورو.
له دې پیښې یو روغ پاتې شوی 22 کلن ادریس دی. د افغان له لسګونو نورو کسانو سره په هغه کوچنۍ بیړۍ کې سپور و چې د روانې اونۍ د سه شنبې په ورځ د فرانسې او بریتانیا ترمنځ ډوبه شوه. په دې پیښه کې شپږتن افغان پناه غوښتونکي مړه شول. ادریس د خپلو سترګو لیدلی حال رویټرز خبري آژانس ته داسې بیان کړ.
دی کې شکلم حرکت وکړ، د بریتانیا په لور حرکت وکړ. په لاره کې روان و چې په موږ نفر ډیر زیات ول او چپې ډیرې قوي ولې، نو د هغې له امله کښتۍ تیل و د اوبه تیل هم راچپه شو، د جانیټر او کښتۍ وچاوېده. د منځه لاړه، نیم بغل مسافر په اوبو کې ننوتل، ډوبې کړل. د مسافر او څه چې ژوندي پاتې شو هغوی په ټوپو باندې ځانونه ژوندي نیولي، تر څو دې ته په تمه ول چې کومک راورسېږي، یا د فرانسې یا د لندن.
ادریس وایي چې بیا به په غیر قانوني توګه بریتانیا ته د تګ هڅه ونه کوي. فواد یو بل افغان دی چې په دې بیړۍ کې سپور و. هغه وایي چې له پیښې درې ساعته وروسته د فرانسې پولیس مرستې ته ورسېدل.
اوبه خو سخته دي، نو چې کوم وخت کې کښتۍ وچاوېدله، موږ اوبو کې ولو، اخوا دې خوا چې نه ښکارېده، نو یېرېدلې ولو. خو موږ هڅه کوله چې ځان هغه بچ کړو، بس ټوپ باندې مملې ولې، بیا رقم باندې. بس درې ساعته بعد بیا د فرانسې پولیس راغلل.
په همدې حال کې د پناه غوښتونکو د دې بیړۍ له ډوبېدو وروسته په فرانسه کې څلور تنه نیول شوي دي. د فرانسې قضایي سرچینو ویلي چې د دوو عراقیانو او دوو سوډانیانو خلاف یې دوسیه پرانیستې ده. د پاریس د څارنوالۍ ویندوی ویلي چې قاضیان د غیر قانوني مهاجرت لپاره د غیر قصدي قتل او جنایي دسیسې د جرم په اړه څېړنه او ګروېژنه کوي. پر نیول شویو عراقیانو شک دی چې د انساني قاچاق د یوې شبکې غړي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
په خیبر ضلع کې د مودو رئیس میشت افغانان د اگست په 18مه د ازادي اروپا مشال راډیو ته ویلي موجوده بدمنۍ د دوی ژوند او کاروبار اغیزمن کړی دی. دوی وایي په خیبر کې چې کله هم کومه بده پیښه وشي، نو بیا پولیس له دوی امپلټنې کوي او چې چا سره قانوني اسناد نه وي نو بیا یې نیسي او په تورخم یې افغانستان ته اړوي. فرات شینواره په دې اړه رپورټ لري.
یو افغان وګړي زرستان مشال ریډیو ته ویل چې له مودو رئیس په جمرود کې ژوند کوي، خو له دې باوجود ورته څوک شناختي کارډ او یا هم د استوګنې رجستریشن نه ورکوي، چې دلته پرې بغیر له څه ویارې ژوند او کاروبار وکا او په تورخم دروازه پرې زی راځي.
تقریبا 38 عمر ما ته جمرود کې هم شوم، پیدایش م دلته رښتا. ما خپل ځاني پاکستانو سره کړیا، د ځای خلکو له موږ هم خويندې ورکړي، لم را کړی. مونږ ته وزدا مشکل ده چې مونږ تورخم باندې او وختو ډیر غټ مشکل ده چې مونږ څه وکړو. په کار دي چې مونږ له دې ځای خلکو خامخا یو ثبوت را کړای وای. مونږ زنانو ته مطلب سہولت ملاو شوی، دا غونډه غواړي، زړه غواړي، څو پیری را امغله تحصیل لا تانه لا وې غوخته خو چا ول دغه ورنه کړل او نه ورته دغه وکړ. مونږ ته ډیر مشکل ده، مړی ژوند دي کې تاګ را تکي، نو دې پاسپورت سیستم دایره ته سانتیاو کې بل دلته مونږ له یو ثبوت کاغذ را کړ. مونږ کوم څخ په خپلې چپ کړیا باندې وسګو با جړم ده. تقریبا 50 پورې کسان یو، 50 پورې د کڅ پاکستانی را سره، تقریبا دا 4-5 کسان نور بقایا ټول افغانان دي را سره.
دا افغان وګړي وای چې واځي هاغه خلکو پر ضد دی کاروایی وشي چې د بدمنې په پیخو کې ککړ وي، او چې کوم افغان وګړي په خیبر کې پرم نه ژوند تیروي، هغه دې په تاڼو کې رجستر شي چې اندېښنې ختم شي. شپېته کلن رحمت الله ویل چې د ژوند زیاتره برخه په جمرود کې تیر کړي، خو د کورنۍ ځنې غړي د اسنادو نه لرلو لوجه ننګرار ته ولېګل.
دلتا دا درې څلوېښت کاله زما د جمرود بازار کې وشو. خاندان مې دلته او دا اته کاله وشو چې کډم کړی. دلته شناختي کارت و نه، هغه وخت کې کور په کور به ملیشه ګرځېده او تنګولو به یې او بندیان کولو به یې، او بس بیا د مجبوري نه م کډه وکړه. زه اوس هم دلته یم، خو د تګ را تګ را تر ډېر تکلیف دی. که پاسپورټ کې ټیم واچو بیا پې ویزه نه لګي. موږ دا غواړو چې دا لاره موږ تر لږ اسانه شي او ویزې اسانه شي. هلته مې دوه زامن دي، نوسی مې دي، لورګانې مې دي.
کوتل ایس ایچ او ابراهیم خان د اگست په ولسمه نیټه مشال ریډیو ته په یو استولی پیغام کې ویلي چې په دې تیر یو میاشت کې په خیبر ضلع کې خوښه دوه دیرش افغان وګړي د قانوني اسنادو نه لرلو له وجې نیولي وو او په تورخم یې افغانستان ته ستانه کړل. دوی ویلي چې د خپلو لوړ پوړو چارواکو لخوا ورته امر شوی چې بغیر اسنادو به افغان وګړي په خیبر کې ژوند نه کوي. تیر ورځ یعنی د اگست په ولسمه نیټه بیا د تورخم حق غاړې ته په افغان ګمرک کې د پاکستانی چارواکو او واکمنو افغان طالبانو ترمنځ یو غونډه شوې چې په هغې کې دوه طرفه کاروبار کې راپېښو ستونزو لرې کولو، ناروغانو ته د بغیر سفري اسنادو ځانګړې اجازه ورکولو او عامو افغان وګړو لپاره په تګ راتګ کې اسانۍ پیدا کولو باندې بحث شوی. او دوی ویلي چې په تورخم به د لا نورو اسانیو پیدا کولو لپاره څلار روباسي. په تورخم کې یو انتظامی چارواکي خپل نوم نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته ویلي افغان وګړي بغیر پاسپورټ او ویزې په تورخم دروازه پاکستان ته نشي راتلی، او په پاکستان کې له مخکې نه موجود افغان وګړي بیا په پیووار یا ماجر کارډ باندې ژوند تیرولی شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
له خبرونو ور اخوا
دې برخې ته مو بیا هم ښه راغلاست وایم. اوس پام وکړئ د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرو ته. امریکایي مجلې فوربس په خپله وروستۍ ګڼه کې په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو د طالبانو لخوا لګول شوي محدودیتونو ته په اشاره لیکلي په دوو کلونو کې لا هم د نجونو تعلیم منع دی. فوربس مجلې د 19 کلنې سمیا فاروقي د برخلیک په اړه لیکلي چې دوه کاله وړاندې له 9 نورو نجونو سره د روباټیک سیالۍ لپاره له هراته پلازمینې کابل ته تللې وه، او ناڅاپه د کابل په منځ کې ځان داسې حال کې ایثار وموند چې طالبان یو وار بیا افغانستان کې واک ته ورسېدل. د فوربس په وینا سمیا فاروقي هېڅکله فکر نه کاوه چې دا به د یو داسې سفر پیل وي چې هغه به له خپلې وات خو باسي او د تل لپاره به ژوند بدل کړي. سمیا د کابل هوایی ډګر ته له نورو زرګونو کسانو سره د تګ هغه صحنې یادوي چې وسلوال کسان په کوڅو کې ګرځي، د ورکو ماشومانو میندې او پلرونه ژاړي. فورس مجله زیاتوي سمیا د افغان نجونو د روباټیک ټیم د کپتانې په توګه په افغانستان کې خلکو پیژندله، او دا ټیم د هغو نجونو یوه روښانه بېلګه ده چې په ساینس، ټکنالوژي، انجینرۍ او ریاضي کې لاسته راوړنې درلودې، خو په داسې حال کې له خپل وطن وتښتېدې چې نور ورته خوندي ځای نه و پاتې. فوربس د سمیا فاروقي له قوله لیکلي په افغانستان کې د نجونو وضعیت له درک پورته دی. نجونې ښوونځیو، جیمونو او پارکونو ته له ورتګ منې دي. دوی ته د هېڅ کار اجازه نه ورکول کېږي او یوازې په کور کې پاتې دي. د سمیا په خبره د نجونو رواني روغتیا اندېښنی وړ ده، او د هغوی په منځ کې خپګان پراخ شوی. د نجونو په منځ کې د ځان وژنې کچه لوړه شوې چې د هغې په وینا دا یوه خواشینونکې خبره ده. واشنگتن اگزامینر امریکایی محافظه کار خبرونه د طالبانو په لاس د کابل د نسکورېدو د 2 کلنېدو په مناسبت لیکلي تیره سه‌شنبه له افغانستانه د امریکا د راوتلو د 2 کلنېدو او د طالبانو د بیا واکمنېدو په مناسبت د یادښت مراسمو موقع سپینې ماڼۍ له لاسه ورکړه. د واشنگتن اگزامینر په لیکنه پر ځای د امریکا ولسمشر جو بایدن د اقلیمي بدلونو او د خپل اقتصادي پلان په اړه د وینا لپاره ملواکي ته سفر وکړ. د خبرونې په لیکنه د چهارشنبې پر ورځ کله چې د سپینې ماڼۍ له چارواکو وپوښتل شول چې ولسمشر بایدن ولې د افغانستان په اړه وینا ونه کړه، واشنگتن اگزامینر ته ویل شوی چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو 2 کلنۍ کلیزه د همدې میاشتې په پای کې ده. اوس به ورشو نورستان ته. په نورستان کې د کرنې، مالدارۍ او اوبو لګولو چارو ریاست مسؤلین وایي په ختیځو دوو ولسوالیو کامدېش او برګې مټال کې د ځنګل وهلو مخنیوي لپاره قومي مشرانو او ځایي چارواکو ته یوه طرحه ورکړې او هغوی د پوره پلي کولو ژمنه کړې ده. په طرحه کې له خلکو غوښتل شوي چې باید د ځنګل ساتنې لپاره پخوانۍ قومي تړې او ناغې راژوندۍ کړي. تفصیل په دغه رپورټ کې.
نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه لرې پروت ولایت دی چې غرونه یې په شنو ځنګلونو پټ دي، خو په تیرو نږدې څلورو لسیزو کې د هیواد د نورو ځنګلونو په څیر د یاد ولایت یو شمیر ځنګلونه هم وهل شوي چې زیاته برخه یې په کامدیش کې پرې شوي او ګوندی هیواد پاکستان ته په قاچاقي ډول انتقال شوي. چارواکي وایي د لرګیو د قاچاق مخه نیولې خو اوس هم په کامدیش او برګی مټال کې د بشمیره برقی ارو په وسیله ځنګل پرې کیږي چې دوی د مخنیوي لپاره یو طرحه قومي مشرانو او ځایي چارواکو ته سپارلې ده. د کرنې مالدارۍ او اوبو لګولو ریاست کې د کرنیزو چارو مسؤول انجینر محمد حنیف افغان آزادی رادیو ته ویل
خوشی مکه منګوري دل په مختلفو کلو کې د برګماټاله د کاندیش په لږګونو چانسې لګیا وی او ځنګل له وها او به څنګه رودار را کوچه د ځنګل له وهنه مخنیوي د غطرها په تطبیق وی او هغه په خانه ناغه چې د ځنګل وهل پوشه کې د خلکو له خاغه اغستلې هغه بیا را ژوندې کوي او د ځنګل له وهنه مخنیوي کوي.
هغه وای د وهل شبي ځنګل د بیا هي او خلکو ته د کار زمینی برابرول لپاره بیلابیل مرستندوی مؤسسو سره خبرې کړي او ډیر زر به په یاد ولسوالیو کې غنی پروژې پیل شي. ځای اوسیدونکي وای په دې خوختي چې سیمه همداسې زرغونه او ښکلی پاتې شي. د ځنګل بیا رغونې او ساتنې برخه کې هر همکاري ته چمتو دي. د برګی مټال قومي مشر حاجی غلام الله خان نورستاني
حفاظت دوپاره جنگلاتو نوحلو دوپاره مکمل سپینجیرو سرا تشریحی و اینوی اوکره جنگلون بیزای قطع کول منع ده. نو پا دی غونده که تقریبا طول ده برگمتال سوالی سپینجیرو مخابرو و سرا ده بعده اکره انشالله بعد دینا با جنگل قطع نشه.
په تیرو نږدې څلورو لسیزو کې د نورستان په گاون کونړ کې د لرګیو د کورنیو او بهرنیو سوداګرو لخوا په زرګونه هکتار ځمکه د نخترو ولاړې دنګې ونې چپکړې شوې. د وهل شوو لرګیو زیاته برخه یې په قاچاقي ډول د ډیورن له کرخې اړول شوې او یو اندازه یې د حکومتي مشرانو په فرمانونو او امرونو کابل ته انتقال شوې. د خلکو په وینا چې کابل ته د امرونو او فرمانونو په وسیله رسول شوی لرګي هم به پاکستان ته وړل شوی دی.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
ستاسو له پیغامونو
د آزادۍ رادیو کارکونکو ته سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم. زه عبدالرزاق سمون د افغانستان د امریکایی پانتون مخکنی کارکونکی له کابل استاد سره په اړیکه کې یم. زه د افغانستان د امریکایی پانتون مخکنی همکاران چې اوس په کابل کې اوسیږي د یو شمیر اقتصادي او ټولنیزو ننګونو سره مخ یو. موږ له تاسو په درنښت وختونه کوو چې زموږ شته ستونزې او د افغانستان د امریکایی پانتون لخوا لمو سره د شویو ژمنو لکه د پیټو د کیسونو نه ورکړه له تاسو سره شریکه کړو تر څو هغه تر مسؤلینو ورسوئ. ډیره مننه. الله مو په عزت لره.
که مسیج را ته نشر کوي دغه دی مکتبو په اړه به یو نظر درته درکړو. دا مکتبونه تر هغو نه خلاصیږي خو افغانان په یو بل کې سره همغږي نه دي. که چېرته همغږي سي داسې راولاړ سي ملکي او غیر ملکي شخصي ټول موقتي بند کړ سي په خپله بند کړ سي احتجاج وکړي په خپله مجبوره دي سي د اخلاص کې کنیم لا کاکا د هغو به ښځې کوم او ډاکترانو ته ورولي یوای د حال لاره دغه. السلام علیکم.
سلام علیکم ټول د ازادۍ کارکونکو ته زما سلامونه ورسېږي. زما ورو راکز مشتره دار کوم ظلمونه کوو شروع دي چې مشتره دا انټرنیټ والا ورا سره کوي ورو را د شبکې والا د مخابراتي سیستم مشتره ډیر مشکل جوړي ورو را د نه افغانو په بدل کې چې مشتره کریډیټ ملاوي ځاګه دی مشتره په یو سلواته افغاني نو دا چې مونږ د مخنیوي خوشندان نهسته. هر څوک شو غاړي چې دا شیخ خپل طبيعت خرسي بس د مکه څوک نهسته نو خدای تعالی دې خیر پېښ کړي. خدای تعالی دې وساتي موږ ته ټول ستانو کې لرته د ظلمونو ښه کمزورې سينو غشي نو ارڅلې چې شي په څو خرڅې د مکه سره نه ستارڅ چې کوي بس وایي لسید دا موږ ډېر خو به د کیږي په دا باندې دا مشتري ولس نو دا د وچکلې هواد وبنه لرو نور کارونه نه لرو. دا نو کې ټلیفوني تماس نو چا سره نه وي اقام دار کم په مشکل سو ظلم کور سره روان دي نو تاسو خبر جوړ اوسئ. سلامات.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211401. شمیره بیا تکراروم 00420211401.